افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو امید زهیر مل حرکتای کوم. لومړی خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له حسین سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دوشل کې پرون ناوخته یو اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي افتن جوړو مېرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمېر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستاني له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خوځې تړلې و چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه بې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو، درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. هاخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او تر خوا یې نږدې درې میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمېر سیاسیونو سره کتلې دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلې دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول ښودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي و او غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړی. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بېلابېلو ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلی مرستندویه ټولنه د څه باندې 1.5 کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لس کاله د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک کې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت سکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2023 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډېر اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیاتو. بیا د افغانستان چې تر یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونو ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالی په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژوره اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کېږي. خلیل صاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبان ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلي کړي دي.
د انجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واور او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لې چې د اونۍ په وروستیو کې به هم د ورختونو یو بل څپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوو ورځو ورښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوه ورځو را په دې خوا زیاتره ولایتو کې د بارانونو او واورې شاهدان یو، متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاري شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، اروزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بازی تلفات لرو.
شاغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره و نشوده و ویویل چه وروسته به بیا شمیری لرسنیو سر شریکی کری. له طبیعي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت د وزارت ویاند زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي دي. د راپورونو له مخې ډېر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زارې ولسوالۍ کې 300 کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي، خو په ډېرو برخو کې به آسمان برګ وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډېره لمر وي، خو داسې اټکل کېږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې وروستیو ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. څه کال د ورښتونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالي لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوا یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړ چې په هماغه مهال کې د دوه اونیو په ترڅ کې لسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او تر خوایي زرګونه جی کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي وو او سلګونه کورونه هم نړېدلي وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورښتونو یوه بله څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پوښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یوه مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنۍ سره خبر مل واورې او د دې سیلابونو وصل نه خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ هیوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په د خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي، نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي، نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلق ورزی لرگی تری را باسی، چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوری د شیبر سر دغه سیل چې کله را وځي نو په اوله کې دا د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونکړي.
کله نا کله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه ادارات دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګ دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله چپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخته دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقق چې لارښوونې کولې، کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه،
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نویو منډو هدف ټاکلی و، چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اوور په څلورم توپ پوره کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړل او تر خوایې په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسوه. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد، هغه چې د دې سالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله.